السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له شاهین بنیري.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه پیښور. های کورټ د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاور په نوم لنډمهالي قوانین له آئین او بشري حقوقو سره په ټکر کې بل لیدي. په ننګرهار کې په جمعات کې د شهودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر 500 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي ترکیه د شام په شمال کې په اوربند سلاح شوې ده. د خبرونو تفصیل. پیښور های کورټ د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاور په نوم لنډمهالي قوانین له آئین او بشري حقوقو سره په ټکر کې بل لیدي. دا فیصله چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د قوانینو ضد د درخواستونو اورېدنې پر مهال وکړه. د خواستونو دایرونکي وکیل شبیر حسین گیګیانی بیګا مشال لیډو ته وویل چې عدالت د صوبې د پولیسو مشر ته ویلي چې په صوبه کې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ کړل شوې بندیخانې په خپل واک کې واخلي.
ډایرکشن کو آئی جی پولیس تھا کہ دا انٹرمنٹ سینٹر سم ردین دا سب جیل کے کمیٹی جو لکے کمیٹی با بیا دا سکروپ تے کچھ چا خلاف سکی سنا الزامات ثبوت شتا نو اغب متعلقہ دا لکنو تاوالش.
د ایکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشنز په نوم لومړی لنډمهاله قوانین په 2011 کال کې په قبایلي سیمو کې عملي شوي وو، خو بیا د روان کال د اگست پر 15 د خیبر پختونخوا گورنر ټولې صوبې ته وغځول. د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل شمایل احمد بټ وایي د عدالت د پریکړې درناوی کوي او حکومت سره تر مشورې وروسته به خپله تګلاره ټاکي. د ناقانون پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او سپینو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د روان کال د فروری د میاشتې پورې مهلت ورکړی دی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د سار په خړ لیست کې دی او د اکتوبر له 14 راهیسې په پیرس کې د ایف ای ټی ایف په عمومي غونډه کې د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد پر اقداماتو بحث شوی دی. دې دارین په بیان کې ویلي چې په غونډه کې فیصله وشوه چې پاکستان به د 2006 کال د فروری د میاشتې پورې د یو بین المللي پلان سره سم د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي په اړه خپلې هلې ځلې نورې قوي کوي، ګنینو پر ضد به کاروایی کیږي. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوال ادارې د آسیا د څانګې مشر ته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ده ورکړې او د هغه نوم یې په تور لیست کې شامل کړی دی. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلیسټ اگزیکټیو ډایریکټر جول سایمن نن په یو بیان کې ویلي چې د ادارې د آسیا د څانګې مشر سټیون بټلر ته پاکستانی چارواکو د لاهور پلام اقبال هوایي ډګر د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. په بیان کې راغلی چې د بټلر سره قانوني ویزه وه، خو پاکستانی چارواکو ورته ویلي نوم یې د کورنو چارو د وزارت په تور لیست کې شامل دی. جول سایمن د بټلر شړل حیرانوونکې او د هغه خلکو په مخ سپېړه ګڼلې ده چې په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په اړه فکرمند دي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په یو جماعت کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن مشال لیډو ته وویل چې چاودنه د هسکې مینې جو درې سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال شوې ده. د هسکې مینې ولسوالۍ روغتون چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه 2 مړي او 3 پورې زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د چاودنې له امله د جومات چت پر مانځه مونځ کوونکو رالوېدلې او یره دا چې د مرګ جوبل شمیره نور هم لوړه شي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د ترانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو د وژنې د اف آی آر درج کېدو او سند صوبې له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ځنډولی دی. د ترانسپورټرانو د ټولنې یو مشر شیر ایوب وزیر بیګا مشال لیډو ته وویل که حکومت د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړي نو کار بندیز او مظاهرې به بیا پیلي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک د پیښې په اړه په اسمبلی کې یو مذمتي قرارداد جمع کړی دی. نوموړي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل.
دا پښتانه غریبانان چې ډرایوران او خپل مزدور الته ورغلي دي او بیا دور په بيدردای سره سکیورټي فورسز په کولاو توګه باندې په ګولای وری نو دا خو ریاست زموار دی جان او مال ته تحفظ ورکړي.
د یادونې وړ ده چې اکتوبر په 14 د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ساتونکو کراچۍ سره نږدې په لویه لاره په احتجاج کوونکو ډرایورانو ډزې کړې وې چې درې کسان پکې وژل شوي وو. په ټانګ کې د دوو ډلو په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د سیمې انتظامي مشر فهد وزیر بیګا مشال لیډو ته ویلي پیښه پرون مازیګر په ماخېلو کې شوې. د ده په خبره د نښتې لامل د دواړو خواوو ترمنځ پخوانۍ دښمني ده. وزیر وایي پولیسو د سیمې حالات کنټرول کړي دي او خلکو ته ویلي چې له کورونو بهر نه راوځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي ترکیه د شام په شمال کې په اوربند سلا شوې ده چې د کوردانو په مشریز واکونو ته له سیمې څخه د وتلو لار برابر شي. پینس پرون په انقره کې له ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروستو خبري غونډې ته وویل ترکی ځواکونه به تر 15 ورځو پورې په سیمه کې عملیات ودري او امریکا به له سرحدي سیمې څخه د کوردانو په مشرۍ د سرتیرو ایسترو لپاره اسانتیا برابروي. خو د ترکیې د بارنو چارو وزیر مولود چاوشوغلو خبریالانو ته ویلي اوربند نه دی اعلان کړی بلکې عملیات ځنډولي دي. داود دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال سراج زهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ او په 190 روپۍ. یو یورو په 101 روپۍ 90 پیسې او په 102 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 10 پیسې او په 100 روپۍ 70 پیسې. او یو افغان په یو روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 38، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په ننګرهار کې په یو جمعات کې 14 یو شمیر کسانو ته مجذوب لاړولې معلومات درکو. پېښور هایکورټ هغه لنډمهاله قوانین د آئین خلاف بللي چې امنیتي ځواکونو ته د ترګرۍ په شک د خلکو د نیولو پراخ واک ورکوي. پاکستان د گوادر بندر للارې افغانستان ته د سامانونو د انتقال بهیر عملی کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر دا ګام ستایلی.
گوادر پورت د ترانزټ په لاره ودل چې یو ډېر ښه قدم دی. افغان تاجران چې دی دغه پاکستان ته تل راتل وزيات شي او بیا دغه فائدہ ډایرکټ چې دی دوه طرفه تجارت خپل بزینو.
په پېښور کې خبريالانو پر رسنیو د بندیزونو او د کارکونکو استلو پر ضد احتجاج کړي.
دا د جبري برتربیانو مسله ده، بیا د تنخواګانو د عدم ادایګۍ مسله ده، بیا په تنخواګانو کې د کټوتۍ مسله ده. دا یو ډېر سنگین بحران دی او دې سره موږ مخامخ یو.
په رګزو کې په تیرو لسو کالو کې په لومړي ځل د سکولونو د لوبو مقابلې شوې. د سیمې اوسیدونکي دې ته خوشاله دي.
دې کې دا یو لوی سرگرمی ده، هم سرگرمی ده. دا پکې ډېره زیاته متاثر شوی او دا پکې ډېره وروسته پاتې شوی ول چې د خلک په یو ځای کې دی نشول.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته واکې اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ننګرهار د هسکې مینه جودري سیمه کې په جمعات کې د جمعې د مانځ په وخت یو 14 شوې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دی ورته ستړي مشه وایو معلومات ترې اخلو.
بالکل ملیحا، دغه 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د اسکیمینی د جودري سیمې په جامع جماعت کې شوې ده چې د ننګرهار د والی وایان اتاولا خوګیڼه وایي چې 28 وژلي دي او 55 نور زخمیان دي. بلخوا د اسکیمینی د ولسوالۍ د کلینیک مسؤل ډاکټر زرغون وایي چې دویتا دویشتن مری او ترشپیتو تنو پوری زخمیان ورول شوی دی. خو د سیمی خلق وایی چی د چاودنی لاملا یا د هوان د غولی د پریوتو لاملا اغوی دا سوایی چی د جماعت چت رویدلی و سم امکان دیولی دی چی د ملبه لاندی مری یا زخمیان و مندل شی چی دار کام با لور کری شی.
آلتا که سنگ امدادی کارون روان دی دات سنگ چی تاسو ای چت را پریوتی دی کنه د جماعت؟
جی جی د ننګار چارواکي وایي چې سیمې ته امبولانسونه او عمله ور رسیدلې ده او ناروغان یعنی زخمیان او مړي د اسکمینی ولسوالۍ روغتون ته منتقل کړي دي. خو لا هم د سیمې خلک وایي چې د ملبې لاندې ګمان کېږي چې نور مړي دي هم وموندل شي.
او څه معلومات شته چارواکو څه ویلي دي چې د چاودنې لکه څه رقم وه، لکه په څنګه دا چاودنه شوې ده، یا دا ځانمرګې برید و که څنګه؟
ولایت چارواکي وایي چې دا چاودنه ده، نور نویت د چاودنې نه ښایي. خو د سیمې خلک وایي چې د اوان مرمۍ لګېدلې دي، او ځینې خلک داسې هم وایي د سیمې خلکو نه چې امکان دی ولري چې ځانمرګې برید دي. خو چارواکي یوازې چاودنه تاییدوي.
سمه ده. او ذمهواري په اړه یې که راته معلومات راکړي؟
نه ده اغېستي تر اوسه پورې. یوې وسله والې ډلې د دغسې چاودنو ذمهواري نه ده اغېستي، بلکې ردنه وړاندې چې په جوماتونو او په جنازو کې چاودنې شوي دي، وسله والې ډلې ذمهواري نه اخلي.
ډېره ډېره مننه باز محمد عابد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یې. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. په پېښور های کورټ د اکشن ان ایډ آف سیول پاور په نوم د 2011 او 2019 کال لنډمهاله قوانین له آئین او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. مشر قاضي پرون حکومت ته امر وکړ چې د دې قوانینو پر اساس جوړې حراست خانې په زندانونو بدلې کړي او نیولې کسان د عدالت ته وړاندې کړي. خو د صوبې سرکاري وکیل بیا مشال ریډیو ته وویل د عدالت فیصلې درناوی کوي، البته دا سمه نه ده چې دا قوانین د اساسي قانون یا بشري حقونو خلاف دي. شاهین بنیرې معلومات راکوي.
د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز پر ضد مقدمه پرون د زیارت په ورځ د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوه کسیزه بینچ واورېده. عدالت د دلیلونو اوریدونه وروسته فیصله ورکړه چې دغه قوانین غیر آئینی دي او د خیبر پښتونخوا د ولس د بنیادی حقونو سره په ټکر کې دي. د دې قوانینو پر ضد پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په عدالت کې خواستونه جمع کړي وو. نوموړي بیګا د پریکړې په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په صوبه کې د حقونو د فعالانو لویه ګټه ده.
دغه دواړه اکټ قوانین، اکشن سیول پاور 2011 او د گورنر آدیمز 2019، هغه ایلیګل نلید وایډو د آئین او د قانون خلاف وګرځول شو، او بلې پکې پروینشل ګورنمنت دا ډایرکشن کو آی جی پولیس ته چې د انټرمن سنټر څومره دینه دا سب جیل ډیکلیئر کړي، او دا وینې په خپل لاس کې والی او کوبېټي جوړ کړي. کوبېټي به بیا دا سکرپټ کې چې چا خلاف سکی سنا الزامات او ثبوت کیس تا نو هغه به متعلقه د لکینو ته والی شي چې هغه ټریل شي د قانون مطابق.
د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز لومبه په کال 2011 کې د پیپلز ګوند حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې عملي کړی وو. د دې قوانینو د لاندې امنیتی ځواکونو ته واک ورکړل شوی وو چې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوی کسان عدالت ته وړاندې نه کړي او په خپل خوا خطرې پلټنې وکړي. خو کله چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې، نو د خیبر پښتونخوا گورنر روان کال د اګست په میاشت کې د یو آرډیننس له لارې دا قوانین ټولې صوبې ته وغځول. د عدالت د پریکړې په اړه د حقونو یو دفاع کوونکی او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې باید حکومت د عدالت احترام وکړي او ټول نیول شوي کسان د قانوني عمل پوره کېدو نه وروسته خوشي کړي.
د دې مخ کې کوم ملټری کورټ هم کما فیصلې او رولې دي، نو په سونو کې سونه داسې دي د ملټری کورټ چې هغه د پېښور چیف جسټس غیر قانوني ګرځولې دي او په هغه باندې سټیور کړی دا او په هغه کاروایي سټاپ کړی دا. ملټری کورټ چې هغه پارلیمنت پاس کړی د سمودې لپاره چې په هغه باندې کاروایان سټاپ شوي دي، نو دا خو بالکل د قانون غیر آئینی وګرځولې شو. نو د دې لاندې چې کومه هم
د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شمایل احمد بټ د قوانینو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د عدالت د پریکړې احترام کوي او د حکومت او قانوني پوهانو سره د سلا مشورې نه وروسته به په دغه اړه خپل تګلاره جوړي. بیگا مشال ریڈیو سره په خبرو کې نوموړی نور وویل دا د دوی ذاتی خیال دی چې ګنی دا قوانین د پاکستان د آئین یا بنیادی بشری حقوقو خلاف دي. دا آئین 215 وختمه د پا بالکل واضح ده چې چرته هم ترهګری وي او یا د امن او امان وضع د عمومي امنیتی نظام له قابو بهر شي، نو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت په خواست پوځي ځواکونه د ولسی ځواکونو د مرستې لپاره لیږلی شي. دوی ته د پاکستان آئین دا تحفظ ورکوي چې دوی په یو عدالت کې هم نه او په ځانګړي توګه په های کورټ کې د آرټیکل 191 د لاندې نشي چیلنج کېدی. موږ په دې عقیده یو چې د قوانینو پر ضد عدالتي خواست په غلط فهمه ولاړ دی. پېښور های کورټ د قوانینو په اړه د پریکړې په وخت د صوبې د پولیسو مشر ته هم ویلي چې په صوبه کې د دې قوانینو د لاندې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ کړل شوی بندیخانه په خپل اختیار کې واخلي او د بندیوانو کسانو د خوشی کولو لپاره د قانوني لار غوړ کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د گوادر بندر لارې افغانستان ته د سامانونو د انتقال بهیر عملی کړی دی. دا خبره د پاکستان د سوداګرۍ چارو وزارت په بیان کې کړي. د پاک افغان ګډې تجارتي خونه او د اقتصادي چارو پوهانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی. نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د تجارت او صنعتونو وزارت جاری شوی اعلامیه کې ویلي د گوادر د بندرګا په بین الاقوامي ټرمینل د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعہ راتلونکو سامانونو د کلیرنس او وړاندې رسولو لپاره 15 کمیټي جوړ کړې شوې او افغان تجارت لپاره به ټولې اسانی ورکول کیږي. په پېښور کې د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زاهد الله شنواری د اکتوبر 13 مشال ریډیو ته ویل دا د پاکستان حکومت ډیر ښه ګام دی او لدی به دوانو هیوادونو ته ګټه ورسی.
موجوده وخت کې پاکستان افغانستان په منځ کې ترانزیت ټریډ کې چې معاهده ده هغه ایکسپایر شوې ده او د هغې نوي کول فلون اول ضرورت دی او هغې کې څه مشکلات دي. افغانستان خلکو ته په مال راغوښتو کې هغه مشکلات لرې کول غواړي. په دې سلسله کې د گوادر پورټ د ترانزیت ټریډ په لاویدل چې دی یو ډېر ښه قدم دی. د افغان تاجران چې دي د هغې پاکستان ته تلل راتلل به زیات شي او بیا د هغې فایده ډایرکټ چې دی دو طرفه تجارت طرف ته به ځي. نو زه دا ګڼم چې دا یو ډېر ښه قدم دی او د دې فیسیلیټیشن زر تر زره په کار دی. دې ته بندوبست د سټاف او د کسٹم او د کلیرنس ایجنټانو او د روډ کنیکټیویټی چې دا چې کوم په تورخم د لارې ده نو دا ټیک شي. دا د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت لپاره ډېر ښه قدم دی.
همداشان په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق هم دا د دوانو هیوادونو لپاره ګټور اعلان وګرځوه او ویل باید چې پاکستان او افغانستان په خپلو کې د تجارت زیاتولو لپاره نور هم اقدامات وکړي.
افغان ترانزیت ٹریڈ او چاغه پاکستان پر روټ باندې کېده نو هغه باندې ډیر غټ اثر پرې وته او دا چې افغانستان به بل اپشن ته د ایران او د آذربایجان دا غي په توګه نه غي خپل د نړۍ د نورو ملکونو سره خپل تجارتي اړیکې چې وقول لپاره هغي اطلاع خو دا خو ډیر ښه اقدام دی چې د ګڼو ایډونډي د وادن پر مېز کې چې کوم تجارتي اړیکې دي هغه به سیوا شي او دا یو فیزیبل ځای دی پورت د افغانستان لپاره چې هغه نږدې پریوزي.
بل په لو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر 13 د تورخم لار په سلیری وشتا 7 ډول د سوداګرۍ لپاره پرانیستي چې د افغانستان د مالیې د وزارت په وینا د دغه لار خلاصول وروسته اوس د پاکستان سره یې تجارت سیوا شوه. خو د سوداګرو په خبره چې د دوانو خو لخوا د ویزی ورکړه لا هم د دې تجارت ته خندونه جوړ کړي. د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس په وینا د دې دوانو هیوادونو ترمنځ دا مهال د یو شاریه دواره بډالرو تجارت کیږي خو کدی لړکی خندونه ختم کړي شي نو دا تجارت نور هم سیوا کې دی شي. سیرات زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د ترانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د دریو وزیرستاني او ډرایورانو د وژنې پرچې دایریدو او د سند صوبې له چارواکو سره تر خبرو وروسته پرون د احتجاج ختمولو اعلان وکړ. هلته عوامي نشته ګوند پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ضد د غندنې پرېکړه لیک داخل کړي. د سند اعلی وزیر د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د ساتونکو له لوري پر ډرایورانو د ډسو د پلټنې امر کړی. شاهین بنیرې اورو.
د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه په کراچۍ کې د اکتوبر 14 د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د محافظینو په ډزو کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو د وجنې او یو شمیر نورو د جوبل کېدو د اف آی آر درج کېدو نو وروسته د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. په دې اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه مشر شیر ایوب وزیر ویل کچري حکومت خپل اجمنه پوره نکړه او په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړه نو بیا به په احتجاج لاس پوري کوي.
موږ اوس ارتال عامو ختم کړی دی، ارتال بالکل نشته. پچې ایف آئی آر کارڈ شو چې ایف آئی آر کارڈ شو ګورو چې وزر ابلاد کسان نه ګرفتارې ځل عمل درآمد نه شو. نو موږ آخر ورځ دا خبره ورته کړې ده چې موږ به پر ورور باندې راووځو، موږ به یا روډ بنداوو یا هاي لیول باندې موږ ارتال کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون د زیارت په ورځ د پیښې پر ضد په اسمبلی کې یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د سند په ګډون په ټول پاکستان کې د پښتنو د مال او ځان حفاظت یقیني کړل شي.
زمونږ په صوبه کې خدا واقعا نه شوی، په سند صوبه کې شوی دا پاره کې موږ د مرکزی حکومت نه او بیا د صوبایي حکومت نه دا مطالبه وکړه چې دا پښتانه غریبانان چې ډرایورانو خپل مزدور ورغلي دي او بیا دوره په بې دردای سره سیکورټی فورسز په ویډیو کې بتاسو کتلی چې په کولاو څوګه باندې په ګولای وری. نو دا خو ریاست زموار دی، پابند جان او مال ته تحفظ ورکړي. زما امید ان شاء الله چې ټولې پارټۍ به مسره په دې کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری د سند وزیر اعلی ته د پیښې د پلټنو او د زموارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی ویلي. له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ د ډرایورانو وجن غندلې دا او د پیښې د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
په دې باندې ما پرون د سند حکومت سره کوم څارواکي د غیر سره رابطه وکړه. سمدستي چې کوم د دې پیپل پارټي چیرمن د بلاول بوټو هغه بیا ټویټ هم کوو هغه وایي چې ما د سیم سن سره خبرې مو کړې هلته هغه ته ما انسټرکشن هم ورکړل چې په دې باندې خامخا اکشن والو د انکوایري وکړه. نو انیشلی ایف آی آر وکړ شو او اوس په ګورو چې مخکې دا انویسټیګیشن چې کوم دی په دې به لږ نظر ساتو چې دا تحقیقات صحیح وشي او کم خلک چې په دې پیښه کې ملوث وو د ایف ڈبلیو چې کم چارواکي دي کار څوک دی هغه چې کوم په دې کې ملوث هغه خلاف کاروایي وشي.
دا پیښه د چهارشنبې په ورځ وروستو لاغي رامنځته شوه کله چې د ډرایورانو او ایف ڈبلیو او د چارواکو ترمنځ کراچۍ ته په تلونکي لویه لاره د انختینو وروستو د دغه پوځي ادارې محافظینو په احتجاج کوونکو ډرایورانو ډزې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا خبریالانو په ټلویزیونونو کې تکنیکی کارکونکو پرون په پیښور کې له نوکرو څخه د ایستلو او تنخواګانو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاجي ناسته وکړه. د خبریالانو د ټولنو مشران وایي حکومت نه یوازې پر خبریالۍ محدودیتونه لګولي بلکې د هغوی د بیروزګارۍ ستونزې هم له پامه غورځولې. د ټلویزیونونو مالکان وایي د حکومتي سوداګریزو خبرتیاو نه ترلاسه کېدو له وجې له مالي بحران سره مخامخ دي. نو ځکه ځینې کارکوونکي کې استلی او د نورو تنخواګانې ځنډیدلې. حکومت پر رسنو د بندیزونو تور نه مني. غلام غس له پیښور اورو.
د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د احتجاجي ناستې پر مهال د پاکستان د خبریالانو د فدرل یونین یو مشر بخزاده یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په آزاد توګه خبریالي نشي کولی او بلې خوا ته د بیروزګار کېدلو د فکر غم سره هم مخ دي.
پریس باندې په میډیا باندې قدغنونه لګی او یو غیر اعلانیا سنسرشپ چې کوم نو په دې ټیم کې په تیر یو کال کې یا یو نیم کال کې په ملک کې نافذ دی. یو خو هغه مسله ده، بل دا د جبري برتربیانو مسله ده، بیا د تنخواګانو د عدم ادایګۍ مسله ده، بیا په تنخواګانو کې د کټوتۍ مسله ده. دا یو ډیر سنگین بحران دی او د سره موږ مخامخ یو.
د پیښور پریس کلب پخوانی صدر ناصر حسین وایي دا غوی ګن شمیر ملګری داسې دي چې د سوسو میاشتو تنخواګانې هم ادارو ته پاتې وي او په عین حال کې هغوی بیا بیروزګاره هم شي.
بس یو میل رالو د تاسو سبا نه راځي کنه. ټول پاکستان کې روان ده، اوس پورې چې کم ده 3-4 هزار کسان چې کم دي کنه دارو نه تللي دي. دا معاشي قتل روان ده چې اشتهارات خو ملاوي کومه کس ملاویږي، حکومت لور کوي، ادارو لور کوي، پیسې ته ملاویږي، مراد ټول ملاویږي. نه دا کارکون څه قصور ده، غټ غټ ادارې داسې موجود دي کنه چې شپږ میاشتې تنخواه پاتې دي. سبا تاسو نه راځي.
خلیل الرحمن وایي د رسنیو د ادارو سره کارکوونکي ګڼ شمېر نور تکنیکی کارکوونکي هم بیروزګاره کړي شوی دی.
تقریبا زمونږ 22 سټاف او سحر چې مونږ راغو نو بس دا خبر را رسیدل چې جی مونږ ستاسو پیورو بیورو چې کم دی هغه مونږ ختمه کا. صرف مونږ به یو کیمرامین او یو رپورټر بساتو. نو هغه کې تقریبا تاسو وګورئ چې 20 کسان په یو شپه کې فارغ کړ.
خبریالان وایي دا وی کار روزګار ته د تحفظ ورکولو لپاره د شخصي رسنیو په مالکانو او په حکومت د فشار اچولو او دا وی بیوسیته د پام راګرځولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې پی ایف یو جی او نورو خبریالانو د برېښنایي رسنو انتظام ادارې پیمرا له لورې پر جیو ټلویژن د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د خبري غونډې په خبرولو د بندیز غندنه کړې. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر رسنو بندیزونه د پراخېدو په حال کې دي. دوی په خبره پر حکومت انتقاد کوونکي خبریالان له دندو ګوښه شوي دي. د پیمرا ځینو چارواکو په دې موضوع له تبصرې انکار کړی، خو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال دا تور ردوي او وای رسنو ته پکار ده چې د دولت په زیان تمامېدونکي مواد خپاره نه کړي. د اسرار عالم مومن رپورټ د جیو ټلویزیون د خبریالې په غږ پیلېږي.
جیو نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے، کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے.
د اکتوبر 14 د پاکستان د یو شخصي ټي وي جیو قربانه وای چې هغوی د مولانا فضل الرحمان خبری غونډه ځکه نشي نشرولې چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ورته د دې د نخ پرولو امر کړی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی ادارې فیډرل یونین آف جرنالیسټ او نورو خبریالانو د پیمرا د دغه مبینه ګام غندنه کړي. د پی ایف یو جی مرستیال مشر افتخار مشوانی د اکتوبر په 14 مشال ډو ته وویل دا څومره خطرناک خبره ده چې د فضل الرحمان د خبری غونډې د نخ پرولو لپاره پیمرا زبانی امر کوي.
ٹھیک ده، پیمرا سره د دې شی اختیار شته، لیکن پیمرا له پکار د دې جګړه تحریری هغه ته اډر کې نو یې تحریری نه کړی، هغه لکه وربل اډر ورته کړی دی. نو دا بالکل قابل مذمت خبره ده. په میډیا باندې واقعي حکم ده هغه یو ان ډیکلیئر پابندای اوس په دې وخت کې خو بخیر هم پابندیا نه دي، لیکن زه فیوچر کې دا ګورم چې په دې باندې ډېر زیات پابندیا نه
مشوانی وایي دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې به په رسنیو بندیزونه وي، خو حکومت او رسنیو مالکان هم ضابطه اخلاق نه جوړوي. نوموړی وایي خبریالانو ته معلومه نه ده چې دوی ازادي به څومره وي او دوی څه نشرولی شي او څه نشي. خو په لاهور کې خبریال امتیاز عالم بیا وایي په پاکستان کې له سره د رسنیو ازادي نشته. امتیاز عالم په زیارت ورځو مشال ډو ته وویل چې د په ګډون یو شمیر خبریالان چې د رسنیو د ازادۍ خبرې کوي له روزګارونو لرې کړل شوي دي.
په پاکستان کې میډیا مړ شوی، دفن شوی، چاړی شوی، کڼه شوی، او دا ډیره خطرناکه خبره ده، ځکه چې د آزادې رسنۍ پرته د جمهوریت لسره تصور نشي کېدی. د خبریالانو مزاحمت هم نشته، ځکه چې د رسنیو مالکان او حکومت یو بل سره ملاو دي، او چې څومره هم د کار کسان وو یعنی چې مزاحمت به یې کاوه هغه له رسنیو وستل شوی. لکه څنګه چې زه یم، کار مې نشته او له میډیا بهر یم.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا له چارواکو سره خبرې وکړو، خو ځینو چارواکو له خبرو کولو ډډه وکړه او ځینو بیا فون نه پورته کوو. خو د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدي د خبریالانو دغه تورونه رد کړي. اقبال افریدي د اکتوبر په 14 له مشالو سره په خبرو کې په جیو ټي وی د مولانا فضل الرحمان د خبری غونډې په نشر د پیمرا د مبینه بندیز په اړه همدومره وویل رسنیو ته هم پکار دي چې داسې موادو له خپرولو ډډه وکړي چې ریاستي ادارو ته ترې تاوان رسي.
خلاف ځینې ځینې تحریکونه یا ځینې ځینې خبرې په میډیا باندې راوستل یا د ملک خلاف یا د ملتن خبرې په میډیا راوستل، په دې کې څه مصلحت دا دي چې
په جیو ټی وی د مولانا فضل الرحمان خبری غونډه نه خبرولو خبر پر داسې وخت مخ ته راغلی چې مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په 18 د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ اعلان کړی او نوموړي ویلي دي چې حکومت به ختموي. د یادونه دا چې د جیو نیوز ټی وی د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربه حمید میر مشال ډو ته ویلي وو چې د جولای په لومړۍ نیټه یې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره مرکه له 2 منټو نشرېدو وروسته بنده کړل شوه. د هغه په وینا فکر کوي چې دا مرکه د اسټابلیشمنت د فشار له کبله نشر نه شوه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 او شوي لند خبرونه ل شاهین بنری نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. پېښور های کورټ د ایکشن زنیډ اف سیول پاور په نوم لنډمهالي قوانین له عین او بشري حقوقو سره په ټکر کې بللې دي. دا فیصله چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د قوانینو ضد د درخواستونو اورېدنې پر مهال کړې ده. چیف جسټس د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته ویلي دي چې په صوبه کې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ کړل شوی بندیخانه په خپل واک کې واخلي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرې د تمویل او سپینو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د روان کال د او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د روان کال د فروری د میاشتې پورې مهلت ورکړی دی. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ادارې د اسیا د څانګې مشر ته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ده ورکړې او د هغه نوم یې په تور لسټ کې شامل کړی دی. په ننګرهار کې په جمعات کې د چودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان دي. د ننګرهار د والی بیان مشال لډو ته ویلي چې چودنه د هسکې مینې جودري سیمه کې په جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال شوې ده. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د ترانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د دریو وزیرستانیو ډرایورانو د وژنې د ایف آی آر درج کېدو او سند صوبې له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ځنډولی دی. پټانګ کې د دوو ډلو په انخته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په سیمه کې انتظامی چارواکي وایي چې د انخته لامل د دواړو خواوو ترمنځ پخوانی دښمنی ده. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي ترکیه د شام په شمال کې پوربند سلا شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې رسپنه ډان خپلې ادارې د ډاکټرانو په هړتال یا کاربندیز لیکلې او وایي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې دا وخت ډاکټران په کاربندیز او احتجاج دي او د خیبر پښتونخوا ډاکټران د نوي ارډیننس مخالفت کوي چې پکې بعد وی په مقامي هسپتالونو کې د غټو چوکۍ نه بې برخې پاتې کیږي او دارنګ پنجاب کې هم د هسپتالونو نجی مت د اړولو یا پرایویټ کولو پر ضد د ځوانانو ډاکټرانو سره سره سینیئر ډاکټران هم په احتجاج دي. ادارې وایي دا د شهباز شریف حکومت وچې په پنجاب کې تر ډېره حد د ډاکټرانو غوښتنې پوره کړې وي او د ډاکټرانو په نوکریو کې بهتري راغلې وه. خو د دې کامیابۍ نه وروسته هم د ډاکټرانو دغه هړتالونه ونه درېدل. ادارې وایي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې او په ټول ملک کې ډاکټرانو له د خپلو فرایضو ادراک کول پکار دي او د صحت د نوي نظام لړکې ورله دا نه دي کتل پکار چې دوی ته به ترې څومره ګټه ترلاسه شي، بلکې دا ورله کتل دي چې د دې نه به ولس ته څومره ګټه او فایده ورسي چې د درملنې لپاره دې هسپتالونو ته اړتیا لري. نوی وخت رسپنه خپلې ادارې کې وایي د مولانا فضل الرحمن سره د ازادۍ مارچ و درولو لپاره حکومت د مذاکراتو فیصله کړې او د دې لپاره د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یې کمیټي اعلان کړې. ادارې وایي د مولانا فضل الرحمن د کال 2013 پر ټول ټاکنو سخت اندېښنې دي او وایي په دې کې درغلي شوی او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، د کوم د خاتمې لپاره چې نوموړي د ازادۍ مارچ اعلان کړې. ادارې وړاندې وایي د اپوزیشن د احتجاج حق د عدلي سره سره حکومت هم تسلیم کړي، خو د حکومت په نظر کې دا وخت د ازادۍ مارچ یا د درنی لپاره مناسب نه دی. حکومت کتل شي هر حکومت ته احتجاج کوونکو متعلق دا دریز خپل وی، خو بیا هم د دې د حل لپاره د مذاکراتو لار موجود ده. ادریا اخري کې وایي اوس چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي د ګول میز کانفرنس یا ټولګوندیزي غونډې کوم تجویز ورکړې، نو که داسې کانفرنس ته حکومت لخوا راوبلل شي او د محمود خان اچکزي غونډې مشران په اعتماد کې واغستل شي نو ښه نتیجې به یې راوځي. او محمود خان اچکزي ویلي هم دي چې کانفرنس کې باغ مولانا فضل رحمان لزان سره راولي نو موړي ټول اپوزیشن غوندونه په دې کانفرنس کې رابلل شي. جمهور رسپن خپلې ادارې د حکومت په اغه اعلان لیکلی چې پکې ویلي کال 2020 کې د فروری په میاشت کې به د نوي نظام تر لاندې په غیر جماعتي بنیادونو بلدیتي انتخابات کوي. ادارې وایي دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ډیر ښه ګام دی چې د دې مسلې ادراکي وکړو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې به د انتخابات کیږي، نو په داسې حال کې باید چې د ممکنه انتقاد نه د بچ کېدو لپاره اپوزیشن غوندونه په اعتماد کې واغستل شي، ځکه چې دا څومره په خشن تر سره کړی شي هغه عمره به جمهوریت ته ګټه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایی فارن افیرز مجله لیکي کې امریکا په عراق او شام کې وسلوالو ډلو داعش او القاعده ته ماتې ورکړه، خو دا ډلې بیا سر پورته کولی شي. بلې امریکایي مجله فارن پالیسی لیکلي چې د امریکایي بندیزونو له وجې ایراني اقتصاد زیانمن شوی، خو هغه هیواد لا د خپلو بهرنیو تګلارو بدلولو ته نه دی اړ شوی. منور شاه د لیکنو مهمې برخې دروي.
د فارن افیرز مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې د روان کال په مارچ کې په شام او عراق کې فعاله وسلوالې ډلې داعش ته 2000 امریکایي ځواکونو ماتې ورکړه، چې پکې یې د ځایي کوردي جنگیالو یا د شام د جمهوري ځواکونو ملاتړ ترلاسه وو. د امریکا د ځواکونو دا شمیره د افغانستان او عراق د جګړې لپاره په جنگ بوخت امریکایي ځواکونو له شمیرو ډېره کمه ده. مجله لیکي چې په شام کې لاله وړاندې القاعده او داعش وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کوي، او په داسې حال کې چې کوردي ځواکونه د ترکی د عملیاتو سره مخامخ دي او له دغې سیمې امریکایي ځواکونه وځي، کوردي ځواکونه د یادو وسلوالو ډلو د مخنیوي وخت او وسایل نه لري. د مجلې په وینا کې د مسایلو ته اوس پام ونه شي، نو اندېښنه ده چې دا سیمه به نوره هم د بې ثباتۍ ښکار شي او داعش او القاعده به پکې بیا جرړې مضبوطې کړي، چې له وجې به یې نه یوازې شام بلکې یورپ او امریکا هم د امنیتي ګواښ سره مخ کیږي، او نړیواله ټولنه به یو وار بیا په دې سیمه کې د یادو وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کولو ته مجبوره شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا لخوا د زیات فشار په نتیجه کې د ایران اقتصاد ډیر زیانمن شوی، او د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا اوس دومره وسایل نه لري چې په سیمه کې د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره یې استعمال کړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د دغه ټول فشار باوجود امریکا د کې ناکامه شوی چې تهران خپلو بهرنیو پالیسیو بدلولو ته مجبور کړي. فارن پالیسی لیکي ایران تل نورو هیوادونو کې وسلوالو ډلو ته وسلې، تربیت، ټکنالوژي او معلومات ورکوي، او غواړي چې دغه ډلې په خپلو خپو ودرېږي او د ټولو عمر لپاره د ایران مرستو ته لاس نه نیسي. تهران غواړي چې دغه ډول وسلوالو سره په خپلو هیوادونو کې د بریالي کېدو لپاره مرستې وکړي او واک ته ورسي، چې بیا ایران په لوه تګلارې خپلې کړي او دا راز یې په سیمه کې د ایران نفوذ سیوا شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزه شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته وګورئ. د ترکیه حکومت پرون له امریکا سره د شام په شمال کې تر 500 ورځو د اوربند موافقه کړې چې لسیمې څخه د کوردیو ځواکونو وتلو ته لار برابر شي. دا خبره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون په انکره کې د ترکیه لولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم دا خبره تایید کړې. فرشته جلالزی اورو.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 130 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سوریې چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې د ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته ویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ترامپ ویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پر نوویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلی ده چې د ترکیې د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیې ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان د عملیاتو ته د سولې چیننوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس پر نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول یې د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبریالانو ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپل متحدي ترکیه ته څرګند کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي حکومت تل د ملکی خلکو د ساتنې هڅه کوي. د شورا په پرونی بیان کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې امنیت ټینګوي. په بیان کې د وسوالو په حملو کې د ولسی وګړو پر مخ ژوبلې اندېښنه ښودل شوې. د بیان تر هغې وروسته خپور شوې چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په یو رپورټ کې ویل چې په هیواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په بې ساري ډول لوړه شوې. په رپورټ کې وسوال طالبان د زیاتو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لپاره پر بلل شوي، خو هغوی دا رپورټ یو اړخیز بللی. هلته د سه شنبې په شپه د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د اوو ولسي وګړو د وژنې خبر ورکړ. د فرشتي جلازې رپورټ د نرخ ولسوالۍ د یو مدني فعال په غږ پیلېږي.
امنیتي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلي کې
احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ویل چې د سه شنبې په شپه دوه خرویونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خرویونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. او د عمرم ولس کاله و. په دې و تنو ملکی وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی وویل چې یو پلاوی ټاکل شوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداوی وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیگا وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچول د چې ملکی اهداف تاکي او پر خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی یا زخمیان شوی دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 201 شپږ سوه یو دېرش ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوی دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوی چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوی دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د واستوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټوټر خبر کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو ورخیز بللی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې په صوبه کې د مالداری او سارو د ودې لپاره راتلونکي میاشت یوه اکسپو یا نندارتون وکړي. دا خبره د بلوچستان د مالداری او د سارو ساتنې د چارو لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاکار میټه خان کاکړ په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي ویل حکومت پریکړه کړې چې د سارو ساتنو په جدیدو طریقو ورخودلو سره د سارو د مالکانو ګټه ور زیاته کړي. د غشن د سارو د مرزونو د علاج لپاره سو مرکزونه هم جوړ کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په ټولو صوبه کې و مالداران ته د څاروي د ساتنې او روزنې نوې طریقې ورشي چې موخه باید د مالدارۍ څخه زیاته ګټه پورته کول وي. د خبره د وزیر اعلی بلوچستان لپاره د مالدارۍ یا څارویو د څانګې سلاکار میټه خان کاکړ تیر مازګر په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته وکړه او وی ویل چې د مالدارۍ د ودې لپاره په صوبه کې حکومت یو اکسپو یا نندارتون هم په راتلونکي میاشت کې جوړ کړي.
زموږ لاج ټاکسي کموي هاورې د دې ایکسپو په وجه باندې مدار پور دي دا به ښکار شي او زموږ سومې د لایف ټاک منصوبه ده. د دې اصل مقصد دا دی چې دا زموږ لایف ټاک سي دا په بيماريانو کې مفتلا دي. دې چا توجه نه دور کړي دا چې کله له بيماريانو ځ خلاص شي د دې به ډېر زبرښت خرڅول وي په بار کې. دا زموږ غوښه چې دا ارګینیک ده دا غوښه ډېر پر ډېر شکه مات باندې خرڅایږي. خو شو کې خلک به دې وجه باندې نه کوي زموږ د لایف ټاک غوښه ځا غل مرز ډار کړه. نو خلک دې تن نشته ولای ځا غوښه وکړي او وې خوړي. نو دې لپاره موږ او څو کوارنټاین سنټر کلاس کړي دي هغه به د معلوم علاجونه کوي.
نو مړي زیاته کړه چې د بلوچستان سروي د نور صوبو په مقابل کې زیات شوه دي. خود خوراک د کمښت لامل د دې سمروزل نه کیږي او حکومت د سرویو ترڅنګ اوس د کښتو کروندې د ودې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د بلوچستان د سرویو نندارتون به د راتلونکو میاشتو په 13 نیټه په کوټ کې کیږي چې به تر درو ورځو پورې روان وي. په نندارتون کې به د بلوچستان د ژوب شهران مساخیل لورلای ترڅنګ د هواد د نور برخصه هم ملداران برخه اخلي او خپل څاروي بدل تراولي.
دا مشال ریډیو دا
د مومند د پندیالی او دانشکول سیمه لسم پاسه لکانوای زیاتره د لوړ زده کړو نه به برخی دي. دوی وای چې په سیمو کې د لکانو کالج نشته. د لکانو نږدې ترين کالج په یو غونډ کې دي چې د دوی لسیمه نه تر 30 کیلومتر لري دي. د غزده کونکو وای د کرایې او د نورو خرچو لپاره دوی په چټیانو کې مزدوري کوي. دوی وای چې د دوی په سیمه کې موجود سکولونه هایر سیکنډري پورې سیوا کړل شول نو د دوی ستونزې به هواري شي. لسیمه نه منتخب د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نثار مومند وای دغه سکولونو درجه د لوړ ولو لپاره به له حکومت سره خبره کوي. لسیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی ریپورت لري.
د پندیالی او دانشکول هغه زده کوونکي چې لسم ټولګي نه وځي کالج ته په ډیر کم شمیر کې ورځي. په دغه سیمه کې کالج نشته او سکولونه تر د هغو ټولګیو پورې خودي. خو زده کوونکي غواړي چې دا سکولونه تر د هایر سیکنډري یا د دولسم ټولګي پورې باید وغځيږي. یا کوون اوغلنې کالجونه د غسیمونه تر د 40 کیلومتر پورې لري آباد دي او د غسیمو د کالج زیاتره زده کوونکو لپاره کالج نه پس یا د ګرمۍ د چټیانو په وخت مزدوري کوي او خپل فیسونه او د لارې کرایګانې په پوره کوي.
زمانو مهران پورتي عربی سیګه مونږ تقریبا 65 کسان وو باغی کې کوم دی وسو فیسې د لپاره 30 کسان کوم دی راځو او نور باغی چې کوم دی د پیسو د وایې د کری د وایې کوم دی تعلیمونه پرې هوست نه هایر سیکنډریشته نه ستاسو کالج ته چې پاغی کې پی سی یو کری د وایې نه چې کسان مونږ کوم دی دوه درې ورځې غیر حاضرې مو کې سی ما گاډې ډکړې زمو د اسکتې شه یا وخت مخ کې کله چې کوم دی گاډې کدل تک ور کې دینې کار د کلی کې چای چې مزدوري 500 روپیا 300 روپیا راکې بس ما ټول مګری د قرنګ کارونه کوي وای زنه کوم.
ظفر الله خان د دانشکول وسیدونکو دی او دی وای چې لسم پورې سبق په قرضونه وایلو خپل کلی کې خص کول نو پرایویټ او یا غیر سرکاري سکول تلاړ او د هغه سکول فیسونه ور باندې لا هم پاتې دي.
ما چې میټریک وکړلو ما ته وسم چې کوم ده هغه پیسې قرضې
در باندې قرضې دا سکول
تقریبا 100,000 نه بردي چې د اصل چټن نه مخکې زه خپل مزوره حیات آباد لیم پېښور ته یو بنگله کې مې کسر درنګ کار کول خپل رنګ استاد ما بل مشوما ته سکند ټایم سبق هم کوولو نو زه هغه خرچ چې کوم ده ما اصل سټیم پورې بکارو کی کنه او زه به بس لب جبو
او دی ول چې کد د دانشګل او پندېری سکول نه هایر سیکنډري ته وغځي نو دا به د یادې سیمې د مشومانو لپاره ډیره خوي هم دغه وختنه د سیمینو منتخب د صوبایي سیملې د غړي نثار مومن مخې ته کې خو ده
دا سیمینو د تلاش پر راسي پای ته ول کالج ته راسي نو او ویلې یو پلاس هم پرې د کچې د ترانسپورت هم یو غټه مسله ده دا خرچ هم غریب خلک دې برداشت کول دي مشکل دي چې موږ خبره ترې لګې ډېر ما هم کړی چې هغه زموږ په اټون کې فوندونه کې په اډوکیشن کې موږ هغه پندلای چې هاي یا سیکنډري سکول ان شاء الله کلاسونه شروع
په مومند کې د سکولونو شمیره د شپږو سو زیاته ده او زیات سکولونه په داسې ځایونو کې هم جوړ دي لکه په یو یو کلی کې تر د 50 پورې سکولونه شته ولی بیا نو داسې کلی هم پکې شته چې په هغه ځایونو کې یو سکول هم نشته او بیا نو دغه کلی خلک غوښتنه کوي چې باید محروم سیمو کې هم سکولونه جوړ شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان پرون په ورځو کې هم د سانوي خونځې او ترمنس کلنې سپورتي سیالۍ پیل شوې د پتیر شاوخوا یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې په ورځو کې د سکولونو د لوبو سیالۍ کیږي چارواکي وایي په دې سیالو کې د دولتي ترڅنګ د شخصي خونځو زده کوونکي هم برخه اخلي یو زده کوونکي مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې په سکول کې ورته د کرکټ لوبغالي جوړ کړي ممتاز بنگش لکواټه
د صوبی نور ضلعو په شان اورغزو کې هم های سکولونو ترمنځ د لوبو مقابلې پیل شوې دا به ډومبه زلوی چې د قبایلی ضلعو سکولونو لوبډلې به د صوبی نور ضلعو سره یو شان په مقابلو کې برخه اخلي د ضلعي تعلیمي څانګې مشر زاهد الله شاه مشار رډو ته وویل چې په ډومبه زل به د سرکاري سکولونو سره سره په دې لوبو کې د اورغزو 15 نه زیات شخصي سکولونو لوبډلې برخه اخلي د یادې ضلعي تعلیمي څانګې مرستیال افسر رئیس خان پنځشنبه په ورځ مشار رډو ته وویل چې د لوبو هلې زلې د سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وجه ډیرو کالونو رئیس په ټپه ولاړی وي
چې د قبایلی په پورا سیمه باندې لس پنځه لس کاله ډیر د وزه په لښو د ژوند هرې وا شوبه هرې وا حصہ پکې متاثر شوه د کې دا یو لوی سرګرمی ده هم سرګرمی ده د پکې ډیر زیاته متاثر شوی او د پکې ډیر ورستو پاتې شو ول چې د خلک په یوزې کې ده نشول
د انځر پټي های سکول کرکټ لوبډلې مشر محمد کشف مشار رډو ته وویل چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې په ورغزو کې امن راغی او سو کال پس په سیمه کې دا رنګ هلې زلې پیل شوی
تقریبا لسو کال پس د کرکټ سرګرمي وټه کړه شو مو د درشې خانو سره ډیر زبردست میچ وشول مو نه اخر کې وګټه زه د حکومت ته دا درخواست کوم چې مو کول کې د کرکټ ګراند نشته مو ته د کرکټ ګراند منځوري وکی
د تریمی سانګي چرواکو مشارې دوت ویلي چې یادو مقابلو کې به د ورغزو دوه ویش سرکاري سکولونو نه د مختلفو لوبو لوبډلې شریکيږي او دا مقابله به د نومبر 15 مې پورې دوام لري د دې مقصد د پاره ټول سکولونه په درې برخو کې تقسیم شوي او په ځلې کې پایلوبي یا فاینل مقابلې ګټون کې لوبډلې به د صوبې په کچ مقابلو کې برخه اخلي ممتاز بنگش مشارې ریډیو کوهات
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د نفسیاتو ماهرین وایي د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی طبي ماهرین وایي د ښه او روغ ذهن لپاره ضروری ده چې که د رواني ناروغیو څه هم نښې مخې ته راځي نو په وخت باید هغې علاج وشي دا چې د ځان وژنې وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کیدی شي په دې موضوع دا رپورټ لرو نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دوده په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې شپږ دیش په خې ریکارډ کړی دي چې زیاتره د چترال سکون کې دی او د خزو شمیر پکې زیات دی
.9% چې هغه خلک سوسایډ کوي پاکستان کې موږ سره پاکستان کې ډېر ښه ډیټا نشته لیکن اوس ریسنټلی هغه کې سټوډنټس ډېر زیات انسیډنټس راځي دې نتیجه باندې راغلي هغوی باندې سوشل پریشر زیات دی نه علاوه چې کوم زموږ سورسز یې خپل ان ډیکلیئر ډیټا چې دي نو هغه موږ سره تقریبا 36 کیسز او هغه 36 کیسز دی او ټول اپر چترال کې دي دا ریسنټ چترال کې دی او دلته مثلا موږ سره ډرګ اډیکټس دي سونه چې آی سي مکس دے ہو مونگ لا راتیوں تقریباً 3.5% خلقو چلے آوئی خودکشیوں کو.
ڈاکٹر خالد مفتی چی دا نفسیاتی ستونزو او خودکشی او دا مخنیوی لپارا دا کارکون کے ادارے دا ہورائزن مشر دے وائی چی پا 2003 کے دا دوی ادارے دا مالکن ڈیویژن لہر زیلینا معلومات راغون کڑیو چی ور سرسم درے سوش پگ ویشتو کسانو زانون وجلیو پا دے کے ہم زیادے پیخی دا چترالوی. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
پوری ډیپریشن اټ سیلف هغه شان سیریسلی خلق الینا وای ایکسپټ کینا غي پټي خلق اپروچ کینا منټل هیلت پریکټیشنرز چې کوم دی رائټ ټایم باندې ډیر زیات شي ډیپریشن چې ونچولی غي اینڈ اپ کوي سوسایډ باندې. فیملی رول ډیر امپورټنټ دی چې ماشوم سره سٹی دا غبانیا کیومره پریشر واچو دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکټ کوئی چغه دے فرسٹ ہی راشی تاسو سے چینجز لیک دغه چپ دے کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات د کېدل شروع کړل یا بالکل لوګه ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چې هی از گوئنگ تھرو سم سارټ اف مینٹل ڈس آرڈر.
په اسلامي کالج په خبر کې استاده او د نفسیاتو ماهر ډاکټر مدیحه اصغر وای چې کوم تن د نفسیاتي مسلو ښکار وي نو په مرسته ور کولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخنیول کې دی شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیت دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کې دی شي خو که خلکو سره اویرنس وي. 18-45 years دا عمر دی چې دا د کې زیات ولنریبل دی خلک. مسله دا هی چې کله هغه د کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا جون څه فائدہ یا ذات نه تنگ يم خلکو چې خپه دی یا خیر دی اب بجای دی نه چې هغه انڈرسٹینڈ کی نو دی وجنا چکم دے اکس نگلیکٹ شی اگر تکلیف کے دے او اگر چ سوئی وای ورے او بیا ورتا یو خر رہنمائی چ چرتا پوسیبل یا کا اگر سره د ادری دو ضرورت یا سپورٹ ضرورت یا د مینے یا د کیئر ضرورت نو اگر ورتا ور کول پکار دے.
ڈاکٹر خالد مفتی وای پ پاکستان کے پ نفسیاتی صحت ڈیرے کم پیسے خرچ کی گی خو موجودہ حکومت د دے لپارہ د بجٹ زیات تولو ویلی او ہسپتالونو کے د نفسیاتو ڈاکٹرانو چوکے زیات کڑی دی د دے ترسنگ منکڑی چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته دی کی خلا ور باندې عمل نه دی شوی. نفسیات پوهان وای کمن دی پلرونه خپل ذمہوارې سمې پوره کړي او ماشومان ته پوره وخت ورکړي نو تر ډیره حد د هغو نفسیاتي مسلو د حل لار موندل کې دی شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د شاهین بونیری نوورو.
ستر مشهد دی وخت مهم خبرونه پیښور های کورټ د ایکشنز نیډ اف سیول پاور په نوم لنډ مهاله قوانین لاین او بشری حقوقو سره په ټکر کې بدللی دي. دا فیصله چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د قوانینو زد د درخواستونو اوریدنې پر مهال کړی ده. نوموړي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته ویلي چې په صوبه کې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ کړل شوې بندیخانې په خپل واک کې واخلي. د نقمنو پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ د تمبیل او سپین او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د روان کال د فروری د میاشتې پورې مهلت ورکړی دی. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د آسیا د سانګې مشر سټیون بټلر ته پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ده ورکړې او دغه نوم یې په تور لیست کې شامل کړی دی. په ننګرهار کې په جمعات کې د 14 په نتیجه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان مشال لیډو ته ویلي چې 14 د هسکې مینې جو دره سیمه کې په یو جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال شوې ده. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د ټرانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د دریو وزیرستانیو ډرایورانو د وژنې د اف آی آر درج کېدو او سند صوبې له چارواکو سره تر مذاکراتو وروستو احتجاج ځنډولی دی. په ټانک کې د دوو ډلو پنخته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل دي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې پیښه پرون مازیګر په ماخیلو کې شوې ده. د دوی په خبره د انخطې لامل د دواړو خواوو ترمنځ پخوانی دښمنی ده. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي ترکیه د شام په شمال کې په اوربند سلا شوې ده چې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو ته له سیمې څخه د وتلو لار برابره شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملي ها میرزاده شاهین بنيري او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان.